سهار 8 بجې دی زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې به واوري چې د مسکو د غونډې ګډونوالو هیوادونو ویلي په افغانستان کې د اسلامي امارات د بیا رامنځته کېدو ملاتړ نه کوي. نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه. پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د مسکو غونډه مهمه بللې. په مزار شریف کې د نوروز د نمانځنې لپاره امنیتي پلان چمتو شوی او په تانزانیا کې لومړنۍ ښځینه ولسمشرې د وفادارۍ لوړه وکړه. بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې وروستۍ غونډه مهمه بللې. د دې وزارت ویان زاهد حفیظ چودری پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته په دې اړه وویل:
زموږ په باور له سولې پرته زموږ د افغانستان د خلکو او سیمې اتصال، اقتصادي پرمختګ او سوکالۍ ګډ خوب په واقعیت بدل نشي. پاکستان په دې باور دی چې د مذاکرو او حکومتولۍ پر لوري منحصر چلند به په افغانستان کې له دایمي سولې سره د پام وړ مرسته وکړي.
د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو غونډه د پنځشنبې په ورځ وشوه چې پرون هم د دولت او طالبانو د پلاو غړو سره وکتل. د بلخ ولایت امنیه قومندانی وایي د نوروز جشن د منځنۍ لپاره ګډ امنیتي پلان چمتو شوی دی. د دې قومندانۍ ویان عادل شاه عادل ازادۍ راډیو ته ویل چې د پلان له مخې د مزار شریف د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي دي.
تلاش نهایی ما ای است که ما بتانیم
نهایی هڅه مو دا ده چې له نورو ځواکونو سره په همغږۍ په خوندي ډول د جشن د ترسره کېدو او په بلخ کې د میلمنو او عزیزانو د خوندیتوب لپاره چمتووالی ولرو. ځانګړي قطعات، اته سواتاتې قطعه، د امن اعظم کنډک، د دښمن د خصمانه حملو د شندول لپاره تدابیر په پام کې نیولې دي.
ښاغلی عادل زیاته کړه چې د احتمالي حملو د شندولو لپاره د روزې مبارکې په شاوخوا کې په منظم ډول پراته کورونه او اپارتمانونه تلاشي کیږي. په بلخ کې هر کال د کال په لومړۍ ورځ د څلوېښت ورځو لپاره د نوروز مشهور جشن منزل کیږي. تیر کال دا جشن د کورونا د وبا د خپرېدو له کبله ترسره نه شو. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلې نن دریمه شل اووریزه لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې نننۍ لوبې ته د افغان لوبډلې د چمتووالي په اړه وویل:
دغه لوبې د افغانستان په قربتوب ترسره کیږي او راتلونکي لوبه به د شمې په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ وي. افغان کرکټ ملي لوبډله راتلونکي لوبه لپاره هم پوره چمتووالی لري.
په ابو ظبي کې د شل اووریزو لوبو د لړۍ دوه مخکنۍ سیالۍ افغانستان ګټلی. افغانستان او زیمبابوې له دې مخکې دوه ټیسټ لوبې هم کړې چې یوه یې زیمبابوې او بله افغانستان وګټله. لازادې رادیو خبرونه اوري. د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د هند او متحدو ایالاتونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په اړه د خبرو لپاره پرون نوی ډیلی ته ورسېد. تمه کیږي چې آستن به په دې سفر کې د هند د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. د دواړو خواوو په خبرو کې به په سیمه کې د چین د نفوذ، د هند او متحدو ایالاتونو د اړیکو د پیاوړتیا او د پوځي همکاریو موضوعات شامل وي. هند په پام کې لري چې له امریکا څخه 150 جنگي جټ او لسګونه نوري بي پيلوټه الوتکې رانيسي. آستن د جو بايدن د ادارې لومړنۍ جګپړی چارواکی دی چې هند ته رسمي سفر کوي. د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې راپورټرې په بیلاروس کې د بشري حقونو د مدافعانو د ځپلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ماري لالور پرون جمعه په یوه اعلامیه کې وویل په بیلاروس کې د بشري حقونو پر مدافع ډلو فضا ډېره تنګه شوې ده. هغې وویل پر دفترونو چاپې د بشري حقونو د مدافعانو نیول کېدل او له کارونو د وکیلانو راګرځول په بیلاروس کې په عادي ورځنۍ چاره بدل شوي دي. د تیرې اګوست میاشتې د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته چې په پایله کې الکساندر لوکاشنکو ځان ګټونکی اعلان کړ، په بیلاروس کې نږدې هره ورځ مظاهرې کیږي. راپورونه وایي له هغه راهیسې له دېرش زرو زیات کسان د بیلاروس د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي، سلګونه نور وهل شوي او یو شمیر نور وژل شوي دي. او رستای خبر دا چې په تانزانیا کې لومړنۍ خزینه ولسمشره د وفاداری لوړه وکړه. پرون جمعه د اپریل په 19مه نیټه د هیواد میلیونونه وګړو دا تاریخي شیبه د ټلویزیونونو پر پردو وکتله. سامیا سولوهو حسن لدې مخکې د ولسمشر مرستیاله و، خو د ولسمشر جان مګافولی له ناڅاپي مړینې وروسته د هغه د ځایناستې په توګه غوره شوه. د تانزانیا ډیری خلک په دې باور دي چې سامیا حسن د افریقا د دې بېوزلي هیواد د ادارې لپاره ښه وړتیا لري. یو شپېته کلنې سامیا پخوال تر دې د کابینې د غړې او د پارلمان د وکیلې په توګه هم دندې ترسره کړې دي. دا خبرونه. رسره اوسې قدر مناوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې چې د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. راپورونه کې به واورئ چې د مسکو د غونډې بهرنیو ګډونوالو ویلي په افغانستان کې د اسلامي امارت رامنځته کېدو ملاتړ نه کوي او کورنیو اړخونو د خبرو د دوام ژمنه کړې. د مسکو په غونډه کې د افغان پلاوی یو غړی وایي تمه نشته چې دا غونډه به د پام وړ نتیجه ورکړي. په نورو موضوعاتو کې د خپل سرو وسلوالو قومندان علي پور وایي د حکومت پر ضد به د مبارزه روانه وي. د هغه د دې هوډ په اړه مو د یو شنونکي نظر پوښتلی.
په دغه ډول تغیرات حکومت ناکامه هڅه کوي چې خلکو ته دا وښيي چې ګواکې دوی د امنیت پر اوستو ته پاملرنه کوي.
د پکتیا د دینی مدرسو د فارغانو ستونزې چې وای کار نشي موندلای.
ما اقتصادي مشکلات لرل، د هغه مشکلاتو له امله زه لاړلم متحده اماراتو عربو ته.
د څو هیوادونو مشرانو په یو سیمبولیک اقدام کې ځانونه د استرازنیکا ځانونو ته د استرازنیکا واکسین ولګاو. په دوهم نیمای کې د کور کلی او ګړې اچار 19 پروګرامونه خبرو. زموږ راغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د هم د دې خبرونه لومړی موضوع د مسکو د غونډې ګډونوالو هیوادونو په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا رامنځته کېدو ملاتړ نه کوي. د دې هیوادونو په اعلامیه کې چې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم خبره کړې له طالبانو غوښتل شوی دي چې له پسرلنیو عملیاتو ډډه وکړي. له بلې خوا طالبانو د افغانستان د دولت لغړو او یو شمیر سیاستوالو سره په کتنه کې ویلي چې د سولې خبرې به روانې ساتي. صالح محمد صالح او په دې اړه تفصیل.
د روسیې په پلازمینه مسکو کې د ترویکا په نوم د هیوادونو په اعلامیه کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې، چین او پاکستان له خوا خبره شوې د افغانستان په اړه لاسو مهمو ټکو ته اشاره شوې ده. لومړی پکې د پخلاینې لارې، پایدار سولې ته د رسیدو او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د افغانانو د غوښتنې ملاتړ شوی دی. دویم، له ټولو شکیلو لوریو غوښتنه شوې چې تاوتریخوالی کم کړي او له طالبانو غوښتنه شوې چې خپل پسرلنی عملیات پیل نه کړي. دریم، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15-14 نمبر پریکړه لیک لمخې د ترویکا په نوم د هیوادونو ډلې ویلي چې د اسلامي امارات ملاتړ نه کوي او د افغانستان له حکومت د غرض ملي مصالحې له عالي شورا یې غوښتي چې له طالبانو سره مخامخ خبرو ته کښېني. څلورم، د بین الافغاني مذاکرو له ټولو اړخونو غوښتنه شوې چې د روان بحران اساسي حل لاره پیدا کړي چې په نتیجه کې افغانستان په یوه سوله ییز او باثبات هیواد بدل شي. په پنځمه برخه کې راغلي چې سیاسي جوړجاړی د دې سبب کیږي چې افغانستان خپلواک، متحد، سوله ییز، ډیموکرات، پر ځان بسیا او د مځکنۍ بشپړتیا لرونکی هیواد سي. په شپږمه برخه کې د افغانستان د حکومت له ټولو چارواکو او طالبانو غوښتنه شوې چې ډاډ ورکړي تروریستي ډلې او افراد د افغانستان له خاورې نورې هیوادونو ته ګواښ پیښ نه کړي. وم ټکی دار غلی چې باید ډاډ حاصل سي چې د سولې هر ډول موافقه به د ټولو وګړو لدې جملې شوزو، نارینهو، سړیو، ماشومانو، د جګړې د قربانیانو او اقالیتونو حقونه خوندي کوي. اتم له ټولو هیوادونو غوښتنه سوي څو داسې سولې ته د رسیدو لپاره چې د ټولو په ګټه وي د افغانانو سیاسي او اقتصادي ملاتړ وسي. نهم د قطر مننه سوي چې د مذاکرو زمینه برابره کړې ده، او لسم دا چې په نږدې فرصت کې د افغانستان د کشالي د سیاسي حل لپاره د نړیوالو هڅو ملاتړ سوی دی. د افغان دولت او طالبانو استازو تیره پنځشنبه د روسیې پلازمینه مسکو کې غونډه وکړه. پخوانی ولسمشر حمید کرزی چې د دغې غونډې برخوال وو پرون له مسکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا غونډه مهمه وبلله.
دا یو موافق کانفرنس وو، خصوصا چې د افغانستان په هکله دستور هیوادو یو مجلس جوړ شو او د دوی د هماهنګۍ او همکاري نشو د افغانستان د سولې لپاره په دې کې د پاکستان ګډون هم مثبته خبره وه، او بیا د ترکیې او د قطر راتګ او دعوت کېدل هم د ناظر په توګه ډېر ښه خبره وه، او بیا خصوصا چې افغانان پکښې ناستول.
د مسکو تر غونډې وروسته د دولت او طالبانو استازو پرون جمعه په خپلو کې وکتل. راپورونه وایي چې په دې کتنه کې موافقه وسوه چې د افغانستان د اوږدې جګړې د ختمېدو لپاره به هڅې ګړندۍ کیږي.
د مسکو په غونډه کې د افغان پلاوی یو غړی وایي طالبان په هیڅ ډول له خپل دریس خنا وړي، او دا تمه هم نشته چې دا غونډه به د پام وړ نتیجه ولري. د سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومې افشا شي، ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې ورځې غونډه کړکېچنه شوه، او د طالبانو استازو د دولتي پلاوي د غړو د څرګندونو پر مهال غونډه پریښوده. د سرچینې په وینا طالبانو په غونډه کې د مارشالۍ په تشریفاتي جامو کې د عبدالرشید دوستم له ګډون سره هم مخالفت وکړ. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې پروسې په اړه د مسکو ناسته پرون ماښام د متحده ایالاتو، چین، روسیې او پاکستان لخوا د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسېده. په دغه اعلامیه کې امریکا، روسیې، چین او پاکستان په سمدستي اوربند ټینګار کړی، او له افغان حکومت او وسله والو طالبانو یې غوښتي چې سوله وکړي. په اعلامیه کې همدارنګه په طالبانو او حکومتي ځواکونو غږ شوی چې جګړه پای ته ورسوي، او له طالبانو یې غوښتي چې پسرلنی عملیات پیل نه کړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د مسکو په غونډه کې د بندو دروازو تر شا څه تیر شول. د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله د خپل نوم له اخیستلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د دوحې د هوکړې په اساس په سولې ټینګار وکړ، خو د طالبانو د مذاکراتي پلاوی مشر شیخ حکیم ویلي چې دغه ډله توانېدلې چې له امریکا څخه د افغانستان ازادي واخلي، او اوس د اسلامي شریعت په اساس د حکومت جوړولو هڅه روانه ده. همدې سرچینې ویل دغلته د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال عباس ستانکسی ویلي چې افغان ولسمشر باید له دندې لرې شي. د سرچینې په وینا ښاغلی ستانکزی د غونډې پر مهال یو څه خپه و، او ویلي چې دوی امریکایي ځواکونو ته ماتې ورکړه، او که امریکا له افغانستانه ونوځي نو پر بهرنیو ځواکونو به خپل بریدونه بیا پیل کړي. سرچینه وایي د مسکو په غونډه کې د طالب پلاوي د غبرګون له امله مارشال دوستم غونډه پریښوده. په ورته وخت کې د طالب پلاوي یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې هغوی په جلسه کې د مارشالۍ په لباس د دوستم له حضور سره مخالفت کړی. دغې سرچینې وویل چې غونډې ته د جمهوریت پلاوي د غړیو د وینا پر مهال طالب پلاوي غونډه پریښوده. د یادې سرچینې په وینا نن سهار د پخواني ولسمشر حامد کرزي په منځګړیتوب د افغان او طالب پلاوي ترمنځ ناسته شوې، خو جزئیات نه دي خبر شوي. د افغان حکومت د پلاوي د غړي په وینا د طالبانو مورال ته په پام سره باور نه لري چې دا ناسته به د پام وړ پایلې ولري. سرچینه زیاتوي طالبانو خپله پریکړه کړې او له دریځه نه اوړي. د سولې افغان پلاوي یوې غړي حبیبي سورابي د مسکو ناستې ګډه اعلامیه یوه لاسته راوړنه وبلله. میرمن سورابي که څه هم د تیرې ورځې ناستې په اړه څه ونه ویلې، خو ویل چې د نن ورځې په جریان کې د طالب او افغان پلاوو ترمنځ یوه دوستانه ناسته شوې ده. دا په خپل د افغانانو ترمنځ یو دوستانه ناسته وه، او دا رسمي ناسته نه وه. افغان سیاسي کارپوهان د دغې ناستې په اړه بېلابېل نظرونه لري. له هغې ډلې عمر شریف ازادي راډیو ته وویل اړتیا ده چې دغه درې واړه هیوادونه د سولې په اړه خپل ګډ دریځ څرګند کړي، او پاکستان ته هم اعلان کړي.
تر دې دمه د افغانستان په اړه د درې واړو قدرتونو یعنی امریکا، روسیې او چین ترمنځ کومه موافقه نه ده شوې. د مسکو کانفرنس یو نه وختو، او څه چې موږ باید وکړو هغه دا دی چې دا درې واړه لوی قدرتونه چې څه غواړي او بیا د دوی پیغام پاکستان ته څه دی.
خغلی شریف زیاته کړه چې د طالبانو په دریس کې بدلون هم د متحده ایالاتو، روسیې او چین ترمنځ په تړون پورې تړلی. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسکو غونډې د لس مادې ګډې اعلامیې هرکلی کړی او ویلي چې دا اعلامیه د تلپاتې سولې لپاره یو ښه پیل دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د عبدالغنی علیپور په نوم د خپل سر وسلوالو قومندان وای د حکومت پر ضد د مبارزه براونه وي. د علیپور د لمنلې چې په بیسود ولسوالۍ کې د چهارشنبه او پنځشنبه ترمنځ شپه کې د ملي اردو هلیکوپټر خایي د دوی لخوا وشتل شوی وي. د ولسمشر اشرف غنی ترڅنګ د دفاع وزارت یو مرستیال هم پرون د حکومت پر دریځ ټینګار وکړ او ویل د بیسود د پیښې عملان به سخت مجازات شي. په دې اړه تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
افغان چارواکو پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د هغو پیلوټانو او پوځیانو د وژنې غچ به واخلي چې الوتکه د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې په راکټ وویشتل سوه. د ملي دفاع وزارت لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل دا خبره پرون د دغو وژل سویو پیلوټانو د رسمي پوځي درناوي په مراسمو کې وکړه. په میدان وردګ کې د وسلوالو یو قومندان عبدالغنی علیپور منلی چې د چهارشنبه او پنځشنبه ترمنځ شپه کې د ملي اردو یو څرخیل وتکه شاید د دوی په ډزو نسکوره سوي وي. د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې نه کسان ووژل سول چې څلور تنه پیلوټان او پنځه تنه نور د امنیتي ځواکونو غړي وو. دفاع وزارت وژل سوي پیلوټان عبدالکریم رحیمی، فضل وهاب امیری، محمد انور عمر او محفوظ نیکزاد بللی چې پرون یې جنازې خاورو ته وسپارل سوې. علیپور پرون جمعه خپل وسلوال کسان د مقاومت ځواکونو وبلل او وی ویل چې د بی عدالتۍ په وړاندې به یې مبارزه جاری وي. عبدالغنی علیپور چې په قومندان علیپور هم مشهور دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د څرخیل وتکې د نسکورېدو پیښه یو ډول توجیه کړه.
یو جنگی وضعیت چې پیښ شي، یا الوتکه سقوط کوي یا به کسان وژل کیږي یا به ټانک یا کور اور اخلي. په دې ځای کې معمول خبره ده، ځکه چې د افغانستان دولت پر موږ حمله کړې ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ ویل چې په بیسود ولسوالۍ کې د الوتکې د نسکورېدو قضیه به بې ځوابه پاتې نه سي. بلخوا مخکینی لوی درستیز محمد یاسین ضیا چې پرون د دفاع وزارت د سرپرست په توګه وګمارل سو ویلي دا برید به بې ځوابه نه پاتې کیږي. د میدان وردګ د ولایتي شورا یو غړی وحید الله اکبر زوی وایي په وروستۍ پیښه کې مهم پیلوټان وژل سوي.
هغه داسې کسان شهیدان کړي دي چې هغه نه جبرېدونکي دي، او هغه پیلوټان دي چې هغه په افغانستان کې ښکارا او قهرمانان واریوي. بدبختانه چې موږ رئیس جمهور په غو کې جدي اقدام ونه کړ، لکه نن سبا چې وشه کله چې په غو باندې فشار ورشي هغه روزګان ته ځي، یو څوک د سجایي په نامه باندې په سوریا کې جنګېدلی دي. دا ډېر خطرناک خلک دي. په کار داده د موږ غوښتنه د رئیس جمهور نه داده چې زر ته زره د دې غم وخوري.
د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد فکر کوي چې د علیپور ترشا د حکومت لوړ پوړي چارواکي ولاړ دي او په دې برخه کې په لوړه سطحه اقدامات پکار دي.
د علیپور قضیه وړه قضیه نه ده چې یوازې د کورنۍ چارو یا د دفاع تر وزارتونو محدودوي. په دې قضیه ولسمشر له درې کلونو راهیسې خبر دی او درې کاله وړاندې د دم رستیال همدغه علیپور خوشې کړی و. او بل دا چې د علیپور تازه قضیه د دفاع وزارت هلیکوپټر ویشتل او سرتیری شهیدانول دي، او په هغه وزارت کې چې نن څوک سرپرست وټاکل سو پرون لوی درستیز وو، یعنی په صلاحیت کې کوم خاص تغییر نه دی راغلی. نو فلهازه ویلی سو چې وسنی ادلون بدلونو تړاو اصلا د علیپور په قضیه پورې نه ده.
په میدان وردګ کې مدني فعال عبدالقیوم راستمن د دفاع او کورونی چارو وزارتونو له نوي مشرتابه غواړي چې د علیپور قضیه په منصفانه ډول حل کړي.
زه امیدوار یم کوم نوي تغییرات چې راغلي دي د وزارت دفاع په رهبری کې او د کورنۍ چارو وزارت په رهبری کې باید په دې برخه کې مؤثر تمام شي، تر څنګ تنه د علیپور نه په افغانستان په هر ګور کې چیرې چې څوک غیر مسؤول وسلواري قومي سمتي جبهني تعصبات تلمن وهي او د افغانستان ولسونه سره پرېږدي چې سره یو وسي او په وټه غوسه کینی، دغو په ضد باید اقدامات وشي او هغه باید وځپل شي.
عبدالغنی علیپور د دیارلسو و نوین مریض کال په لیندی یا قوس میاش کې د خپل سره وسلوالو فعالیتونو په تور نیول سوی و چې وروسته د ولسمشر د دویم رستیال سرور دانش په ملاتړ لبنده خوشی سو. هڅه مو وکړه چې د شغلی دانش د دفتر د مطبوعاتي څانګې تازه نظر راواخلو خو زموږ اړیکې ځواب نه کړې.
راپور کې مو واوریدل چې د خپل سرو وسلوالو قومندان عبدالغنی علي پور ویل دي د حکومت پر ضد به د مبارزه روانه وي. په بیسود ولسوالۍ کې د علي پور د کسانو لخوا د هليكوپټر د نسکورېدو نه سمدستي ورسته ولسمشر اشرف غنی په یو فرمان کې د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونو لپاره سرپرستان اعلان کړل. د ملي امنیت شورا پرون اعلان وکړ چې د کندهار پخوانی ولی حیات الله حیات د کورنیو چارو او مخکنی لوی درستیز جنرال محمد یاسین زیا د دفاع د سرپرست وزیرانو په توګه ټاکل شوی دی. د ملي امنیت شورا وایي د دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو لپاره سرپرستان تر 2023 کال پر ځان د بسیاینې د اجنډا د ښه تطبیق لپاره ګمارل شوی. صالح محمد صالح په دې اړه د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د امنیتي او دفاعي سکتورونو په مشرتابه کې د بدلون لپاره د حکومت هدف څه دی؟
لوبه د مرغه د امنیتي او دفاعي سکتوري وزارتونو د مشرتابه بدلونونه تل د روابط او سیاسي ونډو پر بنسټ رامنځته شوی. تازه بدلونونه هم د همدې فرهنګ ادامه ده او تر ټولو ښکارا بیلګې دغه نهادونو ته د داسې کسانو ګمارل دي چې تر دې وړاندې یو ورځ هم نظامی امنیتي کاری تجربه نه لري. په حکومت کې د نن هر با صلاحیت چارواکي هڅه کوي چې پر مهمو ځایونو خپل کسانو ګماري بیل دي چې دا فکر وکړي چې دا یاد کس د یاد منصب یا هواد لپاره څومره مناسب دی. د دې ترڅنګ په دغه ډول تغیرات حکومت ناکامه هڅه کوي چې خلکو ته او شی چې غواکه دوی د امنیت پر اوستو ته پاملرنه کوي.
حکومت ویلي دی چې د امنیتي وضعیت د شوالي د پاره د غرض د 2023 میلادي کال پر ځان بسیاینې د اجنډا د تطبیق په هدف یې ورستی بدلونونه راوستل دي. یزنی کسان له وزارت څخه بل وزارت ته بدل کړي. ستاسو نظر څه دی؟
حکومت کاملا مبالغه کوي. لومړی خو د ځان بسیاینې د تھیوري د افغانستان په څیر جنگځپلي غریب او بیسواد هیواد لپاره لومړی سره مطلق تاوان وو. ولسمشر غنی په 2014 کې د ځان بسیاینې د غیر منطقي او غیر عملی په تھیوري د افغانستان سره د نړیوالو مرستې تر ډیره بریده قطع کړي. دویم دا چې د ځان بسیاینې لپاره د یوې عمیق او هررخیزې سیړنې وروسته ژوره اوږدمهاله ستراتیژي جوړیږي چې حکومت په دې نوم یو پیراګراف هم نه لري او پر ځان بسیاینې واځي د ولسمشر لخلې راوتلې او اصطلاح ده چې بیا ټول حکومتي چارواکي په پټو سترګو زمزمه کوي. لکه څنګه چې مخ یادونه وکړه دا بدلون نه واځي د خپل شخصي منفعتونو او په حکومت کې د ګروپ بندۍ په هدف تر سره سوي.
ځینې کسان وایي چې د وروستیو مهمو بدلونونو تر شا د علي پور په نوم د خپل سری وسلوال وروستي تحرکات هم رول لري چې په میدان وردګ ولایت کې یو ترخیل وتکه د وسلوالو وشتل او په نتیجه کې 9 کسان ووژل شول. حکومت ولې نه دې توانېدلې چې دغه سي قمندانان مهار کړي؟
حکومت تر ډیره بریده ډیرای توپک سالاران او زورواکي واز د خپل شخصي منفعت او سیاسي واک د ساتلو په موخه ساتي ان تمویلوي. بیلګې نه واز علي پور بلکې تر د وړاندې قیصاري وچ دوه عملیات پر وسول. په هر عملیات کې لزګونه سرتيري شهیدان او ټپيان سول، ملیونونه ډالر مصارف وسول. اما همدانند د کابل په اصلي ترين هوټل کې د حکومت میلمه دی. همدارنګ غوريانا یا علي پور حکومت د دې لپاره هم ساتي کچېرې سبا دوی د سیاسي تحول په ترڅ کې د واک د لاس اور کول سره مخ کیږي نو دوی باید دغه ډول غیر مسول وسلوال ولدي. او دریم دلیل په حکومت کې د لړپوړو چارواکو سره د نوموړي قومي او مذهبي تړون دی چې د همدې علي پور په لاس بیا هغه خپل شخصي او د کوم هوا تر نفوذ لاندې چې دی د هغوی ګټي خوندي کړي.
امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. اندېښنې شته چې په پسرلي کې ممکن وضعیت نور هم پیچلی شي. څه اقدامات پکار دي؟
ایوان د شنه د پسرلنی جګړې یا تاتلخواله ده چې په هغه کې تډیر بریده د طالبانو د بریدونو احتمال شته. لکه بل خوا همدانن په پلازمینه کابل کې هر ورځ هدفي وژنې کیږي چې حکومت په مخنیوي کې په بشپړ توګه پاتې راغلي او لامل به غوري به ظرفیتي او شخصي منفعتونه دي. دا چې څه په کار دي هغه په لومړي قدم کې د سولې پروسه ګړندۍ کول دي چې تډیر نړیوال په ځانګړي توګه متحده ایالاتونو رول وبولای شي او دویمه برخه په امنیتي سکتورونه کې واقعي بازافیته بدلون راوستل دي چې دا کار باید حکومت وکړي. نه دغه سي بدلون شنه نه راوستل
د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد ول آزادۍ رادیو سره په خبرو کې. او اوس هم قدرمن اوریدونکو د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې احمد شبر چمتو کړي.
د فریسنو بی په نوم امریکایي ورځپاڼه لیکي طالبانو د جمعې پر ورځ خبرداري ورکړ چې له ضرب الاجل سره سم د می په لومړۍ نیټه باید امریکایي او ناټو ځواکونه له افغانستان ووځي او کدا سی ونشي نو د دوی له خبرګون سره به مخامخ شي. د ورسپانې په باور دا خبرداري دا معنی لري چې طالبان به بریدونه زیات کړي. طالبانو دا خبرداري په مسکو کې یو ورځ وروسته تر دې ورکړ چې د سولې په غونډه کې دوی برخه واخیسته. د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره وایي چې له طالبانو سره شوي تړون ته چې له مخې باید امریکایي ځواکونه د میتر لومړی نیټې پورې له افغانستانه ووځي بیا کتنه کوي، او په خپله ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې په ورځ له ای بی سي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د می د لومړۍ نیټې پر سر بلاچل شایي عمل وشي خو سخت ښکاري، نو که چېرته دا نیټه تمدید شي د ده په وینا ډېره به نغڅې شي. د طالبانو د سوری د پلاوی غړي سویل شاهین په ماسکو کې وویل که بهرني ځواکونه د میتر لومړی نیټې له افغانستانه ونوځي دا بل شوي تړونه سرغړونه وي چې عکس العمل به ولري. سویل شاهین واضح نه کړه چې څرنګه خبرګون بلري. د طالبانو د استازي دا هم وویل چې دوی یو اسلامي حکومت غواړي، خو په دې برخه کې توضیحات ورنه کړل چې کوم ډول اسلامي حکومت، هغه سي چې دوی د خپلې واکمنۍ پر مهال نجونې له ښوونځیو ګرځولې وي او میرمنو ته یې د کار حق نه ورکاوه که بل ډول. فریسنو بیو پرسپانې لیکي چې طالبانو تل پر داسې یو حکومت ټینګار کړی دی خو پرته له دې چې دا واضح کړي چې د دوی مطلب له دې حکومت څخه څه ډول حکومت دی. د ماسکو په غونډه کې د پنجشنبې په ورځ کوربه هیواد روسیې د امریکا متحده ایالاتونو، چین او پاکستان له طالبانو وغوښتل چې پسرلنی عملیات پیل نه کړي، خو ورسپانې لیکي چې طالبانو په دې برخه کې نړیوالو ته ژمنه ورنه کړه. فریسنوبی په ماسکو کې د طالبانو د غړي خیر الله خیر خا خبرې راخیستې دي چې وایي موږ جهاد د بهرنیو ځواکونو د ایستلو او د یو اسلامي حکومت د جوړېدو لپاره پیل کړی دی، تر هغو چې دې هدف ته د سیاسي جوړجاړي له لارې نه یو رسیدلی جهاد به ادامه ولري. د لویدیځ بلې خبرونې، ډیپلومات بیا هند ته د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر سفر څارلی دی. د لیود آسټن نن دوهمه ده چې په هند کې دی، او دا د جو بایدن د حکومت د لومړي چکپوړي چارواکي سفر دی چې هند ته یې کوي. د دې درې ورځني سفر په ترڅ کې به د ډیپلومات خبرونې په وینا د نورو موضوعاتو تر څنګ ښاغلی آسټن له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. خبرونه لیکي چې نوی ډیلی په خپلو سرحدونو کې له چین او پاکستان سره شته ګواښونو ته اندېښنه لري، او لوید آسټن په له هندي چارواکو سره له لویه سره د سیمې پر امنیت وشخیشي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. د څو هیوادونو مشرانو پرون په یو سیمبولیک اقدام کې ځانونو ته د استرازنیکا واکسین ولګاو. په دې ډول په ځینو اروپایي هیوادونو کې له یوې وقفې وروسته د کورونا ضد د واکسین لګول بیا پیل شول. اندېښنې دا وي چې دا واکسین تر تطبیق وروسته په ځینو کسانو کې د وینې د لخته کېدو باعث شوی. صالح محمد صالح او په دې اړه تفصیل.
د نړۍ ځینو چارواکو او رهبرانو پرون جمعه ځانونو ته د استرازینیکا واکسین په لګولو سره د دغه واکسین تطبیق بیرته پیل کړ. د فرانسې صدر اعظم جان کاستیکس پرون د خپل هیواد یو پوځي روغتون ته ورغی او د استرازینیکا لومړی ډوز ورته ولګول سو. په فرانسې کې تیر جمعه هغو کسانو ته د کورونا ضد دغه واکسین لګول بیرته پیل سول چې عمرونه یې تر 55 کلونو زیات دي. پلندن کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم ویلي چې د استرازینیکا واکسین لومړی ډوز یې د جمعې په ورځ ولګاوه. د ټینګار وکړ چې دغه واکسین هم د نورو هغو په څیر خلک د کورونا وایرس په وړاندې خوندي کوي. د دې ترڅنګ د بریتانیا د روغتیایي خدماتو ملي ادارې مشر سایمن سټیفن هم پرون جمعه د استرازینیکا واکسین لومړی ډوز ولګاوه. په سلوانیا او ګرجستان کې هم د دوړو هیوادونو ولسمشرانو همدغه واکسین ولګاوه، او خپل خلکو ته یې وویل چې له دغه واکسین څخه بیره نه ده پکار. ګڼو اروپایي هیوادونو له دې بیرې چې دغه واکسین تر لګولو وروسته په ځینو کسانو کې د وینې د غوټې کېدو سبب کیږي، د واکسین لګول د لنډې مودې لپاره وځنډول. خو د جمعې په ورځ نږدې ټولو اروپایي هیوادونو د استرازینیکا واکسین لګول بیرته پیل کړل. د اروپایي ټولنې د روغتیایي خدماتو ادارو د پنځمې په ورځ اعلان وکړ چې د کورونا ضد دغه واکسین خوندي دی، او هیڅ داسې شواهد نشته چې د واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ د کوم ارتباط وي. د روغتیا نړیوال سازمان هم تر دې مخکې د استرازینیکا واکسین د خوندیتوب ډاډ ورکړی و. د اروپایي کمیسیون ویاندې دانا سپینانت پرون ویل په کورونا وایرس د اخته کسانو له لوړ شمیر سره سره د ناروغانو ښه مدیریت او درملنې په دې وایرس د مړینو شمیر کم کړی دی.
په ځینو هیوادونو کې د کورونا وایرس د وبا درېیمه څپه په راڅرګندېدو ده. په ځینو هیوادونو درېیمه څپه راغلې ده. ښه خبر دا دی چې د بېلابېلو دلایلو له مخې په کورونا وایرس د مړینو شمیر کم شوی دی.
د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې په نړۍ کې په کورونا وایرس تاخته کسانو شمیر تر 122 میلیونو اوښتی دی. تر پرون جمعه په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین 410 میلیونه ډوز لګول سیوی چې د نړۍ د وګړو څبندی 15% جوړوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. اته بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. قدر منوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د آزادی رادیو 19 پروګرامونه او راپورونه لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې وروستۍ غونډه مهمه بللې. د دې وزارت ویاند پرون خبریالانو ته وویل له سولې پرته د افغانستان د خلکو او سیمې اتصال، اقتصادي پرمختګ او سوکالي دا به په واقعیت بدل نشي. د بلخ ولایت امنیه قمندانی وایي چې د نوروز جشن د منځنۍ لپاره ګډ امنیتي پلان ترتیب شوی دی. د دې قمندانۍ ویان آزادۍ راډیو ته ویل د پلان له مخې د مزار شریف د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. د افغانستان او کرکټ د افغانستان او زمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ نن دریمه شل اووریزه لوبه کیږي. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لایټ آستن د هند او امریکا د اړیکو د پیاوړتیا په اړه د خبرو لپاره نوی ډیلی ته رسیدلی. تمه کیږي چې آستن به په دې سفر کې د هند ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې راپورتارې په بیلاروس کې د بشري حقونو د مدافع ډلو د ځپلو په اړه اندېښنه ښودلې. ماری لالور پرون په یو اعلامیه کې وویل په بیلاروس کې د بشري حقونو پر مدافع ډلو فضا ډیره تنګه شوې ده. او په تانزانیا کې لومړنۍ ښځینه ولسمشرې لوړه وکړه. پرون جمعه د هیواد میلیونونه وګړو دا تاریخي شیبه د ټلویزیونونو پر پردو وکتله. دا ازادي راډیو ده. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه چې د ګورې اچار هم پکې دی خپرېږي، خو له هغه مخکې په خوست کې د غیر رسمي دینی مدرسو سلګونه فارغېدونکي حافظان او عالمان وایي چې له فراغت وروسته د کارموندنې په برخه کې له ستونزو سره مخامخ کیږي. دوی وایي چې ځینې وخت د ډېر کم معاش په بدل کې امامت د مدرسې استادي او یا هم شخصي کاروبارونو او مزدوریو ته مخه کوي. په تروریستي فعالیتونو کې د مدرسو د طالبانو ښکېلتیا یوه بله اندېښنه ده چې د دې مدرسو چارواکي یې ردوي، خو د خوست امنیتي مسؤلین وایي داسې اسناد او شواهد شته چې د غیر رسمي مدرسو یو شمېر زده کوونکي او استادان په ځینو ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېل دي.
د پکتیا اوسیدونکی سیف الله چې له تیرو څو کلونو راهیسې د خوست ولایت په علیشر ولسوالۍ کې اوسیږي وایي له نن څخه 14 کاله وړاندې د کرښې له هغې غړې د یوې مدرسې څخه فارغ شوی، خو د کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله بهرنیو هیوادونو ته مسافر شو او کلونه یې درنې چارې ترسره کړې.
دوا زرهوم کال جامعات العلوم اسلامیه زرګری کې ما فرات شوی. په کور کې ما خپل اقتصادي مشکلات لرل، د هغو مشکلاتو له امله چې ما کوم تحویلات کړي دي، زه هغه مطلب یا تدریس وکم یا امامت وکم یا خطابت وکم، زه لاړلم متحده اماراتو عربو ته.
د ایوای له مدرسو فارغو کسانو ته د مناسب معاش دند نه پیدا کیدل او په هیواد کې شته امنیت د دلمل شوی چې زیاتره فارغ کسان شخصي کارونو او مزدوري ته مخه کړي. سیف الله وایي د یو د په څیر ګڼ ملګری د وسربلو ډلو له ویرې په دولتي ملکی ادارو کې هم دند نه شي ترسره کولای، خو وایي هله لري چې یو وخت یې اسناد په دولتي کچه ارزیابي شي او اړتیا ته په کتو په دولتي ادارو کې د کار لپاره جذب شي. مفتی اسدالله غزنوی د خوست په ندرشکوټ ولسوالۍ کې د یوې مدرسې مشر دی. دی وایي د خلکو په چندو او نچیزو مرستو په ډېرې خوره یا د مدرسه فعال ساتي، خو وایي اوسمهال د روان جنگ له امله نشي کولای مدرسه رسمي کړي او د دولت مرستې ترلاسه کړي. څو یې له فراغت وروسته فارغ زده کوونکي د دندو او لوړو زده کړو په ترلاسه کولو کې ستونزه ونه لري.
عصر د تقاضا لري کدی مت سره رسمي شي کیا د طالب سره شي، ی دغه سره یو شر پیدا کی. دغه دی وجنه خلکو کوشش دا لري چې خپدای وای و روپی باندې د مدرسه و چلیږي چې دی و سره په ډله کې سخت شامل نه وي.
مفتی غزنوی وایي د دولت سره د مدرسو رسمي کول او لدینی زده کړو د فارغ زده کوونکو د اسنادو ارزیابي له طالب زده کوونکو سره د کار په موندنه کې موثر تمامیدل شي، خو د هر څه د اصول تر راتلو مشروط بولي. د رسمي ادارو د معلوماتو له مخې په خوست کې ولس رسمي او شاوخوا 160 غیر رسمي مدرسې فعالیت لري. د خوست د پوهنې ریاست د دینی زده کړو مرستیال شرف الدین شرف ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال افغان دولت د دینی مدرسو د فارغ زده کوونکو لپاره د اسنادو د ارزیابۍ په موخه اسانتیاوې رامنځته کړې دي.
هغه استادان یا هغه عالمان چې دوی د خصوصي مدارسو څخه خلوشي وي هغه کړای شي چې هلته د دوی اسناد ارزیابي شي، هم د 12 ارزیابي شي، هم د 12 ارزیابي شي. دوی کولای شي چې کانکور ته هم ازموینه ورکړي، هم داسې رقم ته 14 اسناد ارزیابي شو، دوی هم کولای شي چې تقرر حاصل کړي.
داسې اندېښنې او انتقادونه هم شته چې ځینې نارجستر شوي مدرسې د ناامنیو له ځینو فعالیتونو سره تړاو لري. که څه هم د مدرسو مسؤلین دا تورونه ردوي، خو د خوست امنیتي چارواکي وایي لا هم د وسلوالو ډلو تر کنترول لاندې سیمو کې مدرسې د وسلوالو د روزنې لپاره کارول کېږي. د خوست امنیه قومندان داود امین ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د روان کال په جریان کې د ترهګرۍ په 9 بېلابېلو قضیو کې 40 تنه د دیني غیر رسمي مدرسو زده کوونکي او استادان نیول شوی دی. او وای د اسناد او شواهد لري چې په ځینو مدرسو کې وسلوال راټولېږي او د دولت خلاف د مدرسې زده کوونکي او استادان تبلیغاتي او فزیکی جګړې ته هڅوي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 40 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شم کولای.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې دونه خبريږي. د مخام په اوو بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادۍ رادیو واوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. قدر من اوریدونکو د راپورونو برخه همدومره وه. په پاتې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی کور کلی او ورپسې د ګوړې اچار اونیز پروګرامونه. هیله ده چې د دې خبرونو د اورېدو لپاره تر پایه راسره اوسئ.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کې هغه زما د ترور توې ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
چوڑون کې مریم توخی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو او دا کورکلی د خبرونی مینوالو په سلامونو مهر کلی کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې کورنۍ نوی کال ته کوم چمتووالی نیسی، کوم ځایونو ته په چکر ځي او نوی کال ته چمتووالی ګټي هم درلودلی شي که څنګه. دا دې موضوع د راسپړلو په منظور دا راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی راوروي.
هر طرف سمانک شغل
پختونو کدا یک بو یو طرف شغل.
قدر من دوستانو، په موسمونو کې تر ټولو ښکلی او په زړه پورې موسم پسرلی دی چې ځان سره نوې هیلې، امیدونه او بدلونونه راوړي. پسرلای د کارو کیس په کلا زلا ګل او بلبل سره تړلای موسم دی. پسرلای دی چې خلک د آبادی سوکالی کار او ژوند په لور وربولي. د نوي کال او نوي ژوند د پیل کېدو زیری راوړي. د پسرلي راتلو ته هر څوک هوسیږي او خوشحالیږي. کله چې د ژمي سړې اوږدې شپې تیر شي نو ایله خلک له بندو خونو د باندې تازه هوا کې د خوښۍ سا واخلي. د مرغانو د اوازونو او د ګلونو د نندارو خوند اخلي. ونې بوټي او چمنونه زرغون شي. هر چیرې د طبیعت ښکلا او ځلا تر سترګو کېږي. خلک هم د نوي کال لپاره چمتووالی نیسي، خپل کورونه پاکوي، میوې تیاروي او داسې نور. په همدې تړاو زه هم یو کور ته ورغلی یم چې هغوی د نورو چمتووالي تر څنګ نوي کال ته میوه هم اخیسته کړې. د کور مېرمنې سره مې خبرې داسې پیل کړې.
مهرباني خورې، اول به ځان راپېژنې؟
سلام علیکم، د ما نوم هیله ده، د کابل ولایت اوسېدل.
هیله جانې، نوی کال درته مبارکي وایم او ستړي ستومانه ښکاري. فکر کوم چې ډېر کارونه دې کړي. ما دګانې له ډېرې نیولې، که څنګه؟
مننه، خیر اوسې. دا خو طبیعي خبره چې نوی کال را روان ده او ژمی تېر شو، موږ نو دا کارونه موږ کور هم پاک، د فرشونه شیان هم پرې مینځل، کمپلې کور ته د چا خبره هوا ورکړه تازه. اوس لږ زره کې ستړي خامخا.
زما مخکې میوه هم ایښې ده.
دا دونه ستړیا هم همدې میوې همدې ورځ دپاره تیره کړه. اوس ما اف میوه خیشته کړې ده، هغه تاسو ته هم راواخیستله. تاسې نوشي جان کې مزه یې موږ ته وګورئ چې څنګه ده، مزهداره ده او که نه.
اوس په داسې وکړه چې لږ اف میوه براته واچې.
ولې نه،
ازار ده. بس بس بس، ډیره مننه، ډیره مننه. بس بس دوستانو، نو تاسو په اجازه به زه دغه میوه وڅکم، وګورم چې څنګه ده، مزه یې څنګه ده او څنګه خوند لري. بیا به تاسو ته مزه وایم دوستانو، که تاسو اجازه وي. ماشاءالله ډیره مزه داره، ډیره زیاته مزه داره واقعا. دا بره تاسو څنګه ده جوړه کړله؟
دا تاسو د خلې مزه نه، مننه، خیر اوسې. ولا دا خو اول منګه دا او چا میوه ټول اخلو، لکه چارمغز، بادام، سره کشمش او شنه کشمش، کشته، یو بل شی ده شکر باره ټومی، هغه دا ټول اخلو. پسرو بوی پاک مینځو، بادام، چارمغز خو بیا خشتکه او پوستوي. یو دوه ورځې مخکې پاک مینځو، بیا پاک اوبو خشته او سر یې ورته پټو. بیا د نوي کال په سهار کې راخلو، ټول ته یې په ګیلاسو کې اچو خوري. ویل بیا نو ماشین نه باسو چې معده شي پوه چې خوشبویه کېږي.
کله چې کوشته کړې وه نوروزي درته راوړې وه که نه؟
ولې نه راوړې؟ نوروزي راوړې وه، خلک سره کې کمه راوړې وه. مور مې خوسته،
مور دې خفه وه. څنګه تانه خو نه درکوله؟
نه، ما ته خو نه راکوله، داسې وږي دي خلک دي څونه کړه.
ډېره زیاته مننه ته وړه کې ماشومه هم ناسته دي. ته به هم نوی کال دې مبارک. شکرانې.
تا نه مبارک شي.
نمک دې چه ده؟
مروه.
مروه جانې، نوی کال ته دې کالي کړي؟
او
څه کالي دې کړي؟
ښایسته.
چا درته اخیستي؟
پلار.
ډېر ښه، ډېر ښه. هیله جانې او مروه جانې، تاسو ته خوشحاله کال وارم. ډېره زیاته مننه.
تا نه هم ډېره زیاته مننه، او د نوی کال مبارکي تاسو ته. تاسو د ښایسته رادیو خپرونه د خوانه ټول وطنوال ته د نوی کال مبارکي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. د کابل د دریم مکرویانو اوسیدونکي 22 کلنه مشګان وایي چې پسرلی ته ډیره خوشاله ده، او د نورو تیاریانو تر څنګ یې نوي کالي هم جوړ کړي، او دوی اکثره وخت د نوي کال په شپه ټولې پیغلې نجونې یو ځای کیږي. نوموړي داسې وایي:
نوي کال ته نو تمام معمولي نه، نو د کور پاکوالی دی، نه چې ما نو کنه کیږي، اساس هم پس کور هم پاک کړی دی، نو جامې مې ځان ته اخیستې دي. دا پنجابي ډېر خوښېږي، همیش پنجابي کالي اخلم. دا حتما ور سره ویدون در خونه کیگی دشواره پیزارو نور سره میشه آقنام دیر میخواه کیگی. ما لیموی رن دیر خواه، بس ما نمش خورگانی دیگه دیر کار که نزانم پیغه بخبره پس گر کی من اغنا والا دیر خوش حالای من اغنا من دیمه چه نوی کالی آخه کالی دسول کالی دارو میکالی. معمولا من افسی ناماده کهون بیاغش بنام، بس سبزی جاب دید بخو، یعنی یو مفیلی اغنا بخبره کورانه دیر یو زکی مثلا خاله میکنم، یو زکی سبزی چارت دید بخوام، یو زکی نغوری که و کسی که و بسته آمادگی هنه دا معمول از منگه دستی بس اینجور رو نتاخ. بس خدای ورکی دا ورازی چه زکین یو زکسی و گی غوری و گی لاشی چکر.
پسرلی د نوي ژوند پیلامه ده. انسانان هم د پسرلی پر اتاک سره کوښښ کوي چې نوي کارونه نوي پلانونه ترسره کړي. د لغمان ولایت اوسیدونکو لیمه بیا وایي چې پسرلی ته یې ښه تیاری نیولی دی، خو د نوي کال په ورځ تصمیم نه لري چې د کوره ووزي. نوموړی زیاتوي،
پاکاري هم کړی ده، نو د افمیوي تیاری نیسل ده، سمنه کوم انشاءالله تیارو. د چټاتک تصمیم نه فعلا نه ده نیولی، وازه وای خانه ده لپاره احتیاط ډېر ښه ده چې احتیاط وکړي. فعلا خو همداسې یو تصمیم نیولی چې ونه وزو. نور نوروزو کې بتلو، پارک ته بتلو، تفریح ځایونو ته بتلو، میلې له سروبي ته بتلو، د واورې د خاطره، د نام د خاطره کورونه لږ هغه شي. او په ژمي کې نه کېږي چې پاکاریو کې صحیح د بندګۍ د خاطر دې لپاره نوی کال دی، خلک خوشحالیږي، رخصتي ده، د لپاره خلک تفریح ځایونو ته ځي، نو پاکاریم کې د خوشي هغه دی وخت.
بلخوا فریده بیا وایي چې دا د افغانانو یو دود دی چې کله نوی کال را نږدې شي نو د خپل وس مطابق تیاریانې ورته نیسي او د نوي کال په شپه سابه پخوي، میوه خښتوي او ځینې بیا د نظر په نوم سمنک هم اچوي. نوموړی په دې اړه وایي،
نوی کال خو د پخوا پرتله اوس ښه تجلیلیږي، خصوصا د ښځو دپاره پارکونه جوړ شوي دي. موږ د نوي کال په ورځ ډوډۍ پخوو خپل وطني، بیا د فامیل سره څو اکثرا د حبیب الله ځاځي پارک هفت میوه هم جوړوو. هغه برلاوه د دونه چې د دود دی خو صحت هم فایده لري، وړو د پاره هم ډېره فایده لري او د فامیل خوښي ده. میوه چې ځوانان چې اوخ وو موږ په وخت کې ډېر ښه لمانځل کېدو، رفت آمد و هفت میوه و آرامی و. خو کله چې د جنګونه شروع شول بیا موږ هم مهاجر شو، ښه نه وو. اوس بیا رنگی نیولای دی.
د غور ولایت اوسیدونکو رستم غیاسی بیا وایي چې د پخوا په پرتله نوی کال هم ډیر تغییر موندلی دی. پخوا به جشنونه ول، میلې به وي او خلکو به په ډاډه زړونو نوی کال نمانځه، او اوس د بیلابیلو عواملو په لرلو سره خلک دومره په شانداره توګه نوی کال نه نمانځي. غیاسی وایي،
تصمیم لرم چې یا مزار ته یا د کنړ مې نه دیل لای سرسبز ولایت زړه مې دی چې د دود ولایتونه یو ځای ته ولاړ شم. ډیر خو نه ورته خوشاله، خو خدای دې وکړي نوی کال د افغانستان لپاره او د خلکو لپاره د سولې د نیکمرغۍ یو ښه کال وي. او نور خو په دې نور خوشاله کول، هر وخت چې ورځ تیری د موږ امر ضایع کوي تیری، نو خو ورته خوشاله یو. بیا هم نیت چې وي ښه وي، ورته خوشاله. خو باد خدای کرزي صاحب دوره چرغلې وه، او د تر اوسه پورې د نوی کال همیشه نمانځل کېږي. خو زه د نوي کال یوه ډېره ښه خاطره چې لرم، شپږ نویم کال کې د ما څلور لورګانې دي په مکتب کې، د غور په ولایت کې دغه د نوي کال افتتاح چې باد تلاوت د قرآن نه د ملي سرود د ما لورګانو په ژوندۍ بڼه ووې، نو هغه ماته ډېره یوه ښه خاطره وه او زه غوته ډېر خوشحاله وم.
همدارنګه نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کارمنده ده وایي چې سږکال یې نوي کال ته د ناسمې اقتصادي وضع له کبله چمتووالی نه دی نیولی. نورې خبرې له نازنین څخه اورو.
والا سږکال نوروز ته مې امادګي نه ده نیولې، وازه د اقتصاد مې ښه نه ده. یو ماش ته په دې ماش نو څه وکړو؟ ماشومانو ته د کور شی مای واخلو، او یو خو دا وام دغسې ګډ وډه ده، نو څنګه وکړي سړی؟ یو د کور امادګي او شان مان مې نه دي اخیستي، نه مې ماشومان ته څه اخیستي دي. نو په خوښ کوو پلار مې دې خدای وبخښي، پلار مې چې و موږ به بوتلو میلې کوله سرخ ته میوه افت میوه به م خښتوله، پلار به مې و ماش به و ذاتي ماشومان موږ په پوتلو هلته مزار ګل سرخ میلې ته هلته به ولو چې یو هفته قدر یو هفته بعد به بېرته راغلو چې میله به د ګل سرخ تېره سو بیا به راغلو. اوس نو نسو کوی، نو چیرې کېدای سي؟ یو خو دا وازه ښه نه ده، بل هم